سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو اوس د ازادي رادیو نه زموږ ښک څلور ساعت اوریدل شئ. د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځني چپا دو لښبګ نه وی او د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په لندو سپونه نس یو شو 15 متره موږ اوریدل شئ. خبرونه په خبرونو پیلو. د راپورونو له مخې نن په کابل کې دوی چاودنې شوې دي. لومړۍ چاودنه سهار وختي د خیرخانې مینې ابو مسلم خراساني جومات ته نږدې وشوه. د دې چاودنې په نتیجه کې د مرګ شوبلو او تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. دویمه چاودنه ماسپښین په دشتو برچی سیمه کې شوې ده. تر اوسه پورې د دې چاودنې چې ویل کېږي له 3 بجو وروسته شوې جزئیات نه دي څرګند. طالبانو د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د دې اونۍ د شنبې په ورځ په دشتو برچی کې په یو کاسټر موټر کې د چاودنې په چې کې درې تنه ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. د دې برید مسؤلیت داعش سختري زیټلې په غاړه واخیست. یوې نسبتا زورورې زلزلې چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې و د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ګڼې سیمې ولړزولې. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې پر اساس د دې زلزلې چې د افغانستان د غرمې په 11:55 وشوه شدت یې د رختر په 6.4 و. خو رویټرز خبري اژانس د اروپا د مدیترانې د زلزله پیژندنې د مرکز پر اساس د دې زلزلې شدت د رختر په 6.2 ښودلی دی. زلزلې ټکانونه په پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او هندوستان کې هم احساس شوي دي. د زلزلې مرکز د بدخشان ولایت له مرکز فیض آباد څخه 8 کیلومتره لرې تر ځمکې 208 کیلومتره لاندې ښودل شوی دی. اوړمه ورځ هم په بدخشان کې زلزله احساس شوې وه چې شدت یې نننۍ تورې ته بلل شوی و. د آسیا پیسفیک لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام پر اساس افغانان په خورا سختو شرایطو کې ژوند کوي او په تیرو 2 کلونو کې وضعیت لا پسې خراب شوی دی. د دغه پروګرام د سیمه ییز دفتر سلاکارې میرمن ویګانا راجا په نیویارک د ملګرو ملتونو په دفتر کې د جرمني د مرستندویو ټولنو له غړو سره په کتنه کې وویل د 2020 کال لاګست وروسته د افغانانو وضعیت په څرګند ډول خراب شوی دی. د دې په وینا اوس 50% افغانان د ورځې تر $1 لږ لری او د طالبانو له لوري پر خزو بندیزونو د افغانستان اقتصاد ته له 600 میلیونو تر $1 میلیارډ پورې زیان راولی دی. د پاکستان د نکراری او په دوام کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د پاکستان د عوامو انتخاباتو پر 2 کاندیدانو وسلوال بریدونه شوي دي چې په پایله کې د یو کاندید په ګډون درې تنه وژل شوي. د پاکستان رسنیو د راپور له مخې په دې بریدونو کې یو کاندید ټپي شوی هم دی. د پولیسو په وینا د چهارشنبه په ورځ نامعلومو وسلوالو د شمالي وزیرستان د میرانشاه په تپي کلي کې د پختونخوا ایالتي جرګې ته پر کاندید ملک کلیم الله ډزې وکړې چې له کبله یې ملک کلیم الله او د هغه دوه ملګری وژل شول. له بلې خوا د بلوچستان په تربت سیمه کې د دغه ایالت پر یو پخوانی وزیر اسلم بلدی چې په انتخاباتو کې کاندید دی ډزې وشوه. په نتیجه کې نوموړی ټپي شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان وکړ چې د غزې د دایمي نیولو او د فلسطینیانو د شړلو اراده نه لري. نتنیاهو د خبره یو ورځ مخکې له دې وکړ چې هاګ کې نړیواله محکمه په غزې کې د نسل وژنې په تور غور پیل کړی دی. نتنیاهو د چهارشنبه په شپه په یو ویډیو کې په انګلیسي ژبه ویل غواړي څو خبرې روښانه کړي. اسرائیل د غزې د دایمي نیواک او د وګړو د شړلو نیت نه لري. دا هم ویل چې اسرائیل به د حماس د له منځه وړلو او د غملو د خلاصون لپاره غزه پر یوې غیر پوزي سیمه بدله کړي. او بل خبر دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون چهارشنبه په سور سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو د حوثي وسلوالو د حملو د پای ته رسیدو لپاره د جاپان او امریکا لوري وړاندې شوې پریکړې لیکه تصویب کړ. په دغه پریکړې کې د ایران له ملاتړ له برخمنو حوثیانو څخه وغوښتل شوې چې په سور سمندرګي کې بریدونه سملاسي ودروي. امنیت شورا همدارنګه له دې ډلې غوښتل چې د ګلکسي لیډر تجارتي بیړۍ خوشې کړي. دا بیړۍ چې خوند یو اسرائیلي سوداګر دی د جاپان تر مدیریت لاندې و او د روسانو لوري د نومبر په شلمه له 15 عملی سره وتختول شو. امنیت شورا د روسي لوري د زینو تعدیلات وړاندیز چې پریکړې کې کمزوري کوي منفی رای ورکړه. د د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته 15% افغانان د ورځې تر $1 په کم لګښت ژوند کوي. د دې ادارې په راپور کې راغلي دي چې په خوځو د طالبانو محدودیتونو له 600 میلیونو تر $1 میلیارډ پورې د افغانستان اقتصاد ته زیان راولی. تفصیل همین هیواد نورو.
د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNDP وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته 15% افغانان د ورځې تر $1 په کم لګښت ژوند کوي. د ادارې د پنځمې په ورځ په یو راپور کې ویلي دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب شوی چې تر ډېره یې ښځې اغېزمنې کړې دي. په راپور کې راغلي دي چې په ښځو د طالبانو محدودیتونو له $600 میلیونه تر $1 میلیارډ پورې د افغانستان اقتصاد ته زیان اړولی. د UNDP د موندنو پر بنسټ له 2000 کال راهیسې د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید یا GDP 90% راښکته شوی. په راپور کې وړاندې ویل شوي چې په افغانستان کې د پراختیایي پروژو ملاتړ کوونکو هم خپلې مرستې ډېرې کمې کړې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د طالبانو لخوا په ښځو د تحمیل شویو محدودیتونو د لرې کېدو په خاطر د هڅو او د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله د اغېزمنو ښځو لپاره د ښځو په محوریت د پروګرامونو د عملي کېدو غوښتنې هم کړې. د سازمان همداشان له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې د افغان ښځو له مبارزو ملاتړ وکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې راپور ردوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې اوس د پخوا په پرتله وضعیت ښه شوی، د افغانیو ارزښت لوړ شوی، تورم ټیټ شوی او کارونه هم زیات شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
غلطه دی، هغه څوک دا محاسبه کوي چې افغانستان کې غواړي د پرمختګونه پیکا وښي او نو په مقابل کې تبلیغات او پروپاګند وکړي. موږ انشاءالله متوجه شو چې ټولې ناخوالې به انشاءالله حل کیږي، خو اقتصادي مشکلات داسې افغانان عاید ډېر نه لري. دا د افغانستان د څلوېښتو کلونو غمیزه او ستونزه ده.
په ورته وخت کې ځینې هغه افغانان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي وایي دندې له لاسه ورکړي او نور کارونه هم نه ورته پیدا کیږي چې د خپل کور لګښتونه پرې پوره کړي. د دوی له ډلې محمد ولی وایي د بیکاری له امله مجبور شوی چې خپل ورځنی لګښت ډیر کم کړي.
تاسو باور وکړئ چې زه په 5 میاشتو کې خپل بچو ته ما 1 کیلو میوه تر اوسه پورې نه دی راوړی. یعنی ډیر حالات خراب دی، بېخي اقتصاد مو 80% راغورځېدلی دی.
د رویا په نوم یو میرمن هم چې په تېر جمهوري حکومت کې دنده کوله اوس طالبانو له دندې ګوښه کړې وایي اقتصادي وضعیت د پخوا په پرتله خراب شوی او د لاسنیوي څوک هم نه لري.
زما 4 ماشومان دي، خاوند مې هم 1 کال مخکې د ناروغۍ له امله مړ شو. اقتصادي وضعیت مو د پخوا په پرتله ډېر خراب دی. یوه بې سرپرسته مور مې ده، یوه خور او یو 15 کلن ورور لرم چې هغوی هم مرسته نشي راسره کولی. په ډېر سخت حالاتو کې یو.
تر دې مخکې هم ګډو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د اقتصادي او بشري ناورینونو په اړه راپورونه خپاره کړي چې مهم عوامل یې د نړیوالو مرستو کمیدل، د طالبانو محدودیتونه او ورځ تر بلې ډېرېدونکې بیکاري ښودل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا هم په روانه اونۍ کې ویلي وو چې په 2024 میلادي کال کې به شاوخوا 63.1 میلیونه افغانان د خپلې بقا لپاره بشري مرستو ته اړ وي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبر مرجع ده.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له نورو برخو سربیره د دغه هیواد قضایي سیستم هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. دوی د دې ستونزو لامل په محاکمو کې د مسلکي کسانو لرې کول او پر ځای د طالبانو مقرریدل یادوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي، وایي یوجوري کوله چې طلاق واخلي په دې وخت کې ښځه خپل میراث غوښتی شي. محکمه کې قضیه د کومه شي چې دلته فیصله وکړي؟ قضیه څوک دی؟
د کابل ښار یوه اوسیدونکې ده چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. دا زیاتوي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللې وه، خو ادعا کوي چې له داسې کسانو سره مخ شوي چې په پاڼه یې لاسلیک نه شوی کولی. د میرمنې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د طالبان حکومت خانی مسلکی کسان په کورونو کې نولي لکه د دې ماما دا وای هغه اوس لیلا می خرڅوي.
ډاکټر او ماستری سره براتل لا پیجی سره راتل بیا به تاسو وظیفه وکنه او دې دکانه مون تکري اندازه ما ماما درود بسي سره نوال درود بسي اما پیګی لیلا می فروشي کې ویلې دومره تحصیل وکړه نه نه ستاسو دولت کې هغه لیلا می فروشي کې مختل کسان لا ورته سان دې ځای درس ویل کوم ځای کې ماستری کړی کوم ځای کې پی جی خپل کړی اته عریضه نشي لوستی زه درته یم عریضه نشي لوستی.
دغه میرمن دا ادعا هم کوي چې ښځې د خپلو حقوقي مسایلو د حل لپاره چې محکمو ته ورځي ورسره بد چلند کیږي. د میدان وردګو اوسیدونکي نرګس هم ورته دا لري. نوموړي وایي د ځمکې پر سر یې دعوه درلوده خو په ټکو یې په محکمه کې اصلا د دې خبرو ته غوږ نه نیول کېده.
وکیل مدافع موږ د طرفه نه پرېږدي، ټول شاید دی په کنټرول کې وي. نو چې ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنی مشکل تا جوړ کړی دی، په اصل کې دی هیڅ قضیه ګوري نه تیرې ښځې د چا ته مراجعه نه کوي چې موږ مراجعه وکړو موږ خبرې نه مینیو کومه قضیه چې وړاندې کوي راجع کوي نه دوته چې هغو ته کار شروع شي یا په هغو باندې کار وکړه دی په هیڅ صورت باندې تا مشکل ته غوږ نه نیسي.
خدای یوازې ښځینې دي چې شکایت لري. نارینه هم په افغانستان کې د قضا له اوسني سیستم څخه سر ټکوي او ادعا کوي وایي د طالبان حکومت له قانوني محکمو څخه صحرایي جزا ورکول غوره ګڼي او په خبره له محکمې او شاید پرته په عامو ځایونو کې مجرم ته سزا ورکوي. د ننګرهار ولایت یوه اوسیدونکي د خپل نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
قاضي څارنوال محکمه یا بلافره
قاضي څارنوال محکمه قضایي سیستم په دې هیڅ عقیده نه لري څه چې خپله غواړي هماغه کوي. نفر یې رانیولی وي، مخ ورباندې توروي، وایي غلا یې کړي، په سوټي وهي، وایي ښځې سره مو ولي. د دوی قانون دغه رقم دی، محکمه او قضا ته اصلا ارزښت نه ورکوي.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخواني مرستیال سبحان مصباح ازادي راډیو ته ویل چې د جمهوریت پر وخت د دوی ټولنې 15,000 غړي چې خپل قاضي القضات هم پکې شامل و درلودل، خو زیاتوي چې اوس هغه ټول له دندو څخه لري شوي او په خبره پر ځای غیر مسلکي کسان مقرر شوي دي. دی وایي چې د طالبان حکومت لویه څارنوالي له منځه وړي او پر ځای د خپل مشر د اوامرو د تعقیب ریاست جوړ کړی دی. ښاغلی مصباح زیاته کړه
با تجربه او متخصص قاضیانی ټول منفک کړل او په یواز کې ملایان راوستل. قوانین چې د موږ ډېر ښه په ستاندردونو ولاړ قوانین ول دغه یې تعلیق حالت کې راوستل او په مقابل کې د خپل د ذهنونو پر بنسټ د شریعت نه راخیستل شوي په نامه باندې قوانین جوړ کړل چې هغه په هیڅ عنوان د عدالت تامینولو لپاره حل د لاره نه ده. په دې کې قضا ته ضرر ورسېده، قضا چې ضرر وویني طبعا عدالت ته ستونزې پیدا کېږي.
ومغوتل د دې ادا او نیوکو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې هم په دې راپور کې ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې استازي د روان کال په لړم میاشت کې د دې سازمان د اتاویمې غونډې د درېیمې کمیټې په یوه ناسته کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د اسف او له بشري حقونو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د اعلامیې په یوه برخه کې چې د دغې ټولنې د یوه استازي لخوا لوستل شوی وه، ویل شوی وو چې په افغانستان کې له حقوقي نظام څخه ټول ضمانتونه لري شوي، هیواد په فرمانونو چلیږي، په داسې حال کې چې قاضیان، څارنوالان او وکیلان له حقوقي نظام څخه لري کړل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ایران وایي د دغه هیواد په کرمان کې د روسي انتحاري حمله اصلي طرح او بریدګر دواړه د تاجکستان وګړي وو. د یکشنبې په ورځ په کرمان کې د ایران د سپای پاسداران د قدس واک د پخواني قومندان د تلین په غونډه کې دوی چاودنې وشوه چې لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د ایران د استخباراتو وزارت وایي د دې چاودنو اصلي طرح او بم جوړونکی تر چاودنو مخکې له ایرانه وتلی و. تفصیل له اسمت سروان نه اورو، خو د دغه راپور وروسته د نورپستی پروګرام تکرار.
د ایران د استخباراتو وزارت د کرمان د بم چاودنو د بم جوړونکو نوم څرګند کړ. د ایران د دولتي خبري آژانس ایرنا د راپور لمخي د استخباراتو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې د چاودنو اصلي عامل د عبد الله تاجکی په مستعار نوم یو تاجکستاني و. د وزارت هم درازوي عبد الله تاجکی د دسمبر په 19مه لې وی شزي او یو ماشوم سره له جنوب ختیځو پلو په قاچاقي لارو ایران ته راغلی او د کرمان شهر په څنډه کې کور کرایه کړی و. د ایران د استخباراتو وزارت تر دې وړاندې یوازې دومره ویلي و چې د کرمان د چاودنو یو عامل د تاجکستان تبعه و او د هغه نوم یې هم نو څرګند کړی. د ایران د استخباراتو وزارت د خبر پاڼې پر اساس عبد الله تاجکی پر دې سربېره چې د کرمان د چاودنو لارښوونه یې کړې، د لاسي بمونو په جوړولو کې هم مهارت لري. د دې وزارت په وینا نوموړی د بمونو له جوړولو او له چاودنو دوی ورځې مخکې له ایرانه وتلی دی. د رواني جدي په 14مه په کرمان کې د ایران د سپایي پاسداران د قدس ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیماني د تلیم په غونډه کې 214 تر نیوی ډیر کسان ووشل. د وشل شویو کسانو په منځ کې لشتلشه 12 تنه افغانان هم شامل دي. داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه د دې برید مسؤلیت ومانه. د ایران د استخباراتو وزارت وایي د یوه انتحاري حمله کوونکي هویت څرګند شوی، هغه چې د تاجکستان تبه دی بازیروف بوزروف نومیشي، 24 کلن او د امان الله زوی دی. د دې خبر پاڼې پر اساس بوزروف له تاجکستان څخه د ترکیې وان شار ته تللی، له هغه ځایه د ایران له لارې افغانستان ته ستون شوی او د دغه هیواد په برخشان ولایت کې له داعش سره له یو ځای کېدو څو میاشتې وروسته ایران ته ورغلی دی. د خبر پاڼې په دوام کې ویل شوي چې د داعش دا غړی د ځایي قاچاقبرو له لوري د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې د سراوان ولسوالۍ له جالق کلاګانې پولې راوستل شوی او بیا د همدې ولایت خاش ایران شهر او جیرفت ولسوالیو او بالاخره کرمان ته تللی دی. که څه هم د ایران د استخباراتو وزارت په خبر پاڼه کې د ګاونډي هیواد چې دا تاجکستاني وګړی ورڅخه ایران ته اوښتی نه دی یاد شوی، خو د سیستان او بلوچستان ولایت یا د سیمې د پاکستان له بلوچستان ایالت سره پوله لري.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی ته شرغ لاست. زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخوري. اوریدونکو تاسو زموږ غل ازادي رادیو څخه اوري، او موضوع دا ده چې د طالبانو حکومت از ماینو ملي ادارې د روغتیا وزارت پر مسلکي بستونو د ګمارنو لپاره د نوملیکني خبر ورکړی دی او اعلان یې کړی دی چې هغه شذ چې شرعي ایجاب مراعت نکړي د نوملیکني او ګمارني له پروسې به محروم کړای شي. د حجاب څرنګوالي جزئیات یې نه دي ورکړي، خو له خپل اعلامیه سره د یوې شنې چادرې عکس خپور کړی دی. د شذو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې د طالبانو حکومت د حجاب په نوم پر شذو فشار راوستل غواړي. دوی وایي دا له ټولنې د شذو د ګوښه کولو هڅه ده، ځکه افغان ښځې تل په حجاب کې وي، او د دوی په وینا افغانستان ښځینه ډاکټرانو او نرسانو ته اړتیا لري چې د حجاب په نوم باید محدودې نه سي. پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې ښځې د طالبانو د دغه پریکړې په اړه باندې څه وایي، او دوی کومې حل لارې و دې ستونزو ته لټوي، او د دې ترڅنګ له طالبانو څخه د دوی غوښتنې څه دي. زموږ میلمنې آغلې ممتاز یوسفزی او آغلې ډیوه امرخیل دي، او ډیره مننه کوم چې وخت مو وایستئ چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړي. آغلې یوسفزی، ستاسو څخه لومړۍ پوښتنه کوم، ستاسو په نظر دا خبره چې طالبان یې کوي چې د حجاب موضوع ده، او که ښځې سم حجاب ونه کړي هغوی به پرې نږدي چې په روغتیایي سکتور کې کار وکړي، ستاسو په نظر دغه څه ډول پریکړه ده؟
السلام علیکم تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته، خدای وکړي تاسو ټول جوړ روغ ساتمند اوسئ. ډیر زیات تشکر. زما سوال دا دی چې دا طالبان د ماوال نه چې تر ننه پورې دوی په حجاب باس دوی د حجاب ده، د افغانانو ښځو تل افغانانو په حجاب کې ده، افغانانو ښځه همیشه په حجاب کې ده. او یوه خبره تاسو ته وکړم چې افغانستان یو اسلامي مملکت ده، موږ حجاب د ټول اسلامي مملکت نه لوړه ده، یعنی هیڅ ښځه د افغانستان کې داسې بی حجابه نه ده او په حجابه نه ګرځي. او د شاید اسلامي لحاظ نه حجاب هر مسلمان ته فرض دی چې هغه حجاب نه چې کوي خپل ځان ته کوي، خپل کورنۍ لپاره یا خپل شخصیت، د کورنۍ نه د هر سره د خپل شخصیت دی چې هغه په سر ته خپل حجاب رعایت کوي، هغه ځان شخصیت لوړوي جګوي. یو مسله. بله مسله دا ده چې په افغانستان کې تر ډیره وختونه تر ننه پورې مثلا ډاکتران چې دی او معلمین چې دی، یعنی هر نهاد هر هغه خپله ځانته یو یونیفورم لري، هغه یونیفورم باید دوی واغوندي او خپل کار او وظیفې ته مخته یوسي، ځکه چې د همغې د یونیفورم نه دوی پیژندل کیږي چې دا څوک ده او څه کاره ده. فرض مثال موږ ډاکټران چې دي دا ټول د سپین غلري سپین یو ځینې کسان هغې ته مانتو وایي، ځینې کسان چپن ورته یادوي، ځینې کسان هغه یو هغه د برقه یا د چې او بخې لاند مونټو یا د چې د دې ان فورم دی ډاکټر ان فورم دی چې هغه ډاکټر پاره کې پیژندل کیږي چې دغه یو ډاکټر ده. ډاکټر هم دوه رقمه هغه لري، ان فورم لري چې یو جراحي ده، سرجیکل ده، او یو داسې لکه نرسان یا قابل لگان او ډاکټران چې دي، یعنی یو ډاکټر جراحي ده او یو اورتوپیدی ده چې دا سپین چپره غوندي، او جراح همیشه یو لاند غیده شت پتونه ده او یو جمپر ده، ځکه چې په جراح کې دوی در نزدې عملیات یا اپریشن ته چې دي دوی باید ډیره داسې اوسپکې، ځکه چې هغه د دې جامې او لکه هغه په دغه زخمونه باندې جراحي بخش کې دوی ته کوم سراتونه کې لکه هغه ارت چې نه بیا مکروب دی، یعنی انفیکشن دی، مشکلات ایجاد نه کی. نو دا انفرم د وخت نه تاکل شوی ده، خو بس دی ده چې طالبان د هاول نه تر ننه پورې چې راغلی په دغه دوه نیم کالو د زیاتره همیشه بس په دغه ایجاب وده. زه فکر کوم چې تر ننه پورې چې طالبان راغلی صحیح په جمعیت حکومت کې څه اندازه خلک داسې آزاد جامع اغوستله داسې بې ایجابه نه، خو مقصد یعنی ځینې کسان مختلف لباسونه د نور مملکتونو تقلید کوله، اوس خو په طالبان د امارات نه وروسته هیڅوک هم په ایجاب د باندې نه وځي او امارات هم ورته اجازه نه ورکوي. او پات شو د دې ثبتولو چې دوی ځي هلته ثبت نام کوي، یا مثلا ډاکټران شفاخانې ته چې ځي، دوی چې نور د دې ایجاب نه اضافه دوی باندې تامین وکړي، نو فکر کوم چې هغه جراحي بخش کې خپله دننه شفاخانه کې ډاکټر لپاره مشکل ده، او د هغې کار کول هم پکې ډېره مشکل ده. یعنی باید یو نفر چې کار کوي یا فرد مساعد په خصوص ډاکټران باید د سترګې ښه صحیح خلاص یې لاسته باید ښه پوره کار وکړي، ځکه چې ډېره مهمه او ضروري ده. نو زه اما په نظر فلحال دا مهمه ده چې نور موضوعات که سره زیاد طالبان باید فوکس وکړي چې موږ سره هم باید، یعنی فرض مثال علم په افغانستان کې څونه پرمخته وشي، یا فرض مثال د دې نصاب پورې باید دوی کار وکړي، فرض مثال قانون باندې باید دوی کار وکړي، اقتصادي بخش کې دوی باید ډېره زیات فوکس ولري، توجه ولري، او خلک لپاره د کار زمینه پیدا کول ته باید خلک دارت لري، هغې ته باید دوی زیات توجه وکړي. خلک ورځ پر ورځ بیکاره کېږي، نو همیشه همیشه دغه دونه په دغه دوه نیم کالو همیشه بس په دغه حجاب وده. فرض مثال دوی وایي چې مکتب چې شروع شي وایي تر اوسه حجاب برابر شوی نه ده، فرض مثال ښځه باید کار ته لاړ شي وایي حجاب برابر شوی نه ده، باید د حجاب رشي راحت کې. فکر کوم چې تو سرخی څوک هم اما په نظر په کابل کې په دغه ولایتونو کې هیڅوک هم بې حجاب نه ګرځي، او کابل کې خو همغه مانسو ده او تور حجاب ده، او په ولایتونو کې خلک چې ځي سنتي او فرهنګي همغه ځینې ولایتونه په بدون چادرینه نه وځي، یا بدون د هغه نور چې تور هغه چې لري حجاب مانتو ده، یعنی مکمله پوشیده ده، هغې نه دوی استفاده کوي. او نور ولایتونو کې دغه موږ خپله ملي لباسونه دي، هغې نه استفاده کوي. یعنی په کل داسته وایم چې هیڅوک په حجاب نه ده. نو زه غواړم چې دغه خبره باید استدونه دیوندونه فوکس ونشي. موږ ډاکټرانو حجاب معلومه ده او لباس جامع معلومه ده، هغې نه چې استفاده وکړي په دغه کلو کلو هغې نه استفاده شوی، نور هم چې دونه دینم وروسته چې استفاده شي شاید ښه به وي.
مننه ډیر اغلی یوسف زی. اغلی امرخیل ستاس څخه هم مننه کوم، او شراغلاس درته وایم خبرونی ته. ستاس څخه زما پښتنه دغه ده چې مخکې هم یو کال مخکې چې کله طالبانو په ملګرو ملتونو او غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار باندې بندیز وضع کړ، او دوی ته ویل چې باید دغو ادارو ته ورنسي، او دې ادارو ته خبرداري ورکړ چې که ښځې ورپریږدي کار ته د دوی جواز بلغ وکړي. دوی طالبانو په هغه ځل مکتوب کې ویلی و چې تر بل امر پوری به د ښځو کار باندې بندیز وي، خو د هغه راهیسې یو کال تیر سو، او بیا ښځو ته تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکول سوې.
چې دوی بیرته خپلو کارو ته ولاړې سي. بله خبره دغه چې په هغه ځل مکتوب کې د حجاب موضوع یاده سوې وه، ستاسو په نظر باندې آیا دا واقعیت دی چې د حجاب موضوع دومره جدي ده چې باید د افغانستان نیمایي نفوس له کار څخه راوګرځول سي، په غیر دولتي موسسو کې یا هم په ملګرو ملتونو دفترونو کې، او اوس مهال په د طب په سکتور کې چې ښځو ته ویل سوي دي چې د شرعي حجاب پرته به دوی کارت پرې نه ښودل سي، او د نوم لیکنې په او ګمارنې له پروسې څخه به محرومې کړای سي؟
سلامونه تاسو ته، قدرمنه میلمه ته او ټول اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې دا خو یو واضح حقیقت دی، واضح خبره ده چې دوی په سیستماتیک ډول باندې یعنی ښځه له ټولنې څخه ګوښه کوي. اوس دوی د ټولنې هغه ژوندیو مېرمنو ته پلمې یا بهانې لټول غواړي چې هغه په البته کې د فیصدۍ له لحاظه زه وایم چې په کومه فیصدۍ په ټولنه کې هغوی ژوندی پاتې دي، یعنی لکه زموږ ډاکټرانو چې اوس مهال هغوی په شفاخانو کې روغتونونو کې کار کولای شي، یعنی د دوی موخه به دا وي چې هغوی هم بیخي له ټولنې لرې شي، یعنی ښځه په بشپړ ډول باندې له ټولنې نه ګوښه شي. ځکه چې واضح خبره ده د افغانستان میرمنې هیڅ کله به حجاب نه وي، او دا چې افغانستان یعنی یو اسلامي مملکت دی، یعنی ښه مثال دا دی لکه کله چې دا بهرني سیلانیان میرمنې هم افغانستان ته راځي، نو که موږ تاسو متوجه شوي یو هغوی هم په افغانستان کې پړونی په سره وي، د افغانستان د میرمنو په رقم باندې حجاب رقم جامع غوندي. نو دا واضح خبره ده چې د افغانستان میرمن هیڅکله به حجاب نه وي، خو دا چې بهانه لټوي، دا چې پلمې لټوي، دا په دې معنی باندې چې دا د کېدای شي د طالبانو د وس خبره هم نه وي. یعنی زما په فکر باندې، زما په نظر باندې دا د پروژې د هغه طرح لیکونکو خلکو کار دی، یا د هغو خلکو چې د دې پروژې هغه کومه تګلارې برابره کړې ده د خپلو موخو لپاره، دا د هغه خلکو کار دی چې یعنی پلي کوي په طالبانو باندې. او ځکه چې طالبان په دې کې یعنی زه فکر نه کوم چې دا طالبانو کولای شي چې دا قیدات لري، کې ځکه چې دوی بشپړ مکمل صلاحیت خپل نظام کې نه لري. یعنی هر خبره چې دوی کړې ده په کوم مورد باندې کوم اعلامیه خپره کړې ده، بیا په هغې باندې مودی وځي، په هغې باندې بیا ویل کېږي چې یا دا جعلي شوله یا هم غلطي رامنځته شوې ده. یعنی دوی پکې ریالست نه دي، په خپله خبره باندې ولاړ خلک نه دي، رښتینی خلک نه دي په دې کې. نو دا معلومداره خبره ده چې کوم کسانو چې دا طرحه لیکلې ده د خپلو موخو لپاره، او دا طرحه به هغوی مخته وړي تر څو چې هغه خپل موخو ته ورسیږي. ځکه چې د افغانستان میرمنې همیشه که د جمهوریت په موده کې وي که اوس مهال دي، دوی حجاب کول او د دوی په حجاب کې هیڅ ستونزه نشته ده، دا خو موږ تاسو ټول ته معلومه ده. خو دا چې دوی کومه سي حجاب غواړي، حجاب خو همدا وي چې ټول بدن د پټ وي، پړونی د په سر وي، هغه ما هغه حجاب ده. نو دا چې چادري ته دوی حجاب وایي، نو زه فکر نه کوم چې چادري به حجاب وي، ځکه چې چادري نه خو بهتر همدغه حجاب ده چې اوس مهال افغانستان کې ښځې کوم تورې برقې چې اغوندي، کوم تورې جابونه چې کوي، هغه به پر باندې بشپړ سم حجاب وي. او بل دوی وایي چې باید میرمن مخ پټ کی، ماسک واچوي. نو ځینې داسې ستادي د سمیرمن ستادي چې مثلا هغه نشي کولای چې هغه ماسک نه استفاده وکړي، یا کېدای شي کومه ستونزه ولري. نو دا خو فرض یې نه ده چې یو څوک بمړ کیږي هم، خو ولې طالب دا خبره کړې چې باید ته ماسک واچي، یو دا به دا ماسک اچوي. نو نه باید داسې وشي، نه باید کو ته دوی فکر وکي. دا په دې معنی چې که دوی داسې مخته ولاړ شي، نو زه فکر کوم نه به دا چې هغه غیر اسلامي مملکتونه، هغه غیر اسلامي خلک چې له اسلام سره مینه پیدا شي، هغه کوم مسلمانان چې دي دوی به هم له اسلام نه بيخي زړه تور شي په دې ډول باندې. اوس شرایطو کې مهمه خبره دا نه ده چې مثلا یوازې ښځه د دوی د بحث موضوع ده. په افغانستان کې ډېر اساسي کارونه شته دي، په افغانستان کې ډېر اساسي موخې شته دي چې طالبان باید په دې باندې کوښښ وکړي، باید د تعلیم په برخه کې کوښښ وکړي، باید په اقتصادي برخه کې کوښښ وکړي، باید په همشموله دولت باندې کوښښ وکړي، تر څو هغه افغاني کډرونه، هغه خلک چې واقعا رښتینی صادق خلک و، د هغوی له تجربو څخه ګټه واخلي، تر هغو افغانستان یو پرمختللی
هیواد شي ولې د 2.5 کال کېږي چې دوی هم دغه خبره کوي چې خځې به حجاب وکي او خځو حجاب نه مراد کړي په داوسنی وختونو کې هم موږ د ځینو راپورونو شاهدان یو چې په کابل کې دینه ډیر زیاتې مرمنې په دې باندې په دې تور باندې نیول شوې دي چې دوی حجاب نه مراد کوي نو کته واقعا به حجاب طرفدار خو دا څنګه ځانته دا څنګه غنی چې ته په کوڅه کې یا په سړک باندې ته وینځل کې په سیمنډي وښي او غنجل کې راخلې لنجر ته چې وي چې تا حجاب نه کړی او یا هم کور په کور باندې لټیږي چې کومنجل کې تعقیب کې امرمن تعقیب کې کور په کور باندې لټیږي چې غنجل کې راو راو بس او یو سي زندان ته واچي تا حجاب نه مراد کړي نو ته خو له حجاب نه چې غای مراتم د کله دینه خو ته ډیره زیاته بیزتی تور سره کوي نو زه فکر نه کوم چې دا د دوی د واس خبرم وي کچېره یعنی د دوی د واس کار وي کچېره دی حاکم وي په خپل خبره باندې یعنی په خپل نظام باندې حاکم وي نو دوی د لمړی کده کارو کولای شي چې د کوم بندیزونه چې دینجونو په خونځي دینجونو په هنتونو باندې لګیدلې دي ک واقعا دوی دومره قدرت او قوت ولري کده بندیز لري کړی شي نو زه دوی ته چیلنج ورکوم دوی ته ډاډ ورکوم چې د افغانستان ټولې فزبا تورې کلاو شي او شنه چادرې په سر وي ولې زه پوهیږم چې دا د دوی د واس کار نه ده دا پاسو کې هغه د کسانو کار ده چې دغه طرح او دغه تګلارې جوړه کړې ده
ډیر مننه امر خیل صاحب زبرته تاسو ته راځم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخړی اوس هم ایار صاحب وای چې یو اوریدونکو را سره دی اول به اوریدونکو را واخلو او بیا به ملمنو ته ورسو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
زه عاشق خبر کوم د نګرهار ولایت نه ملمانو نه ډیره زیات عمرونه خپل نظر شریک مونږ د اسلامي امارات نه دا غوښتنه ده چې په اسلامي حجاب سره لکه څنګه چې خوځو مراد کړی ده مکتب دروازې د پانتون دروازې خلاص کی چې مونږ خوځو ته د طب په بخش کې ډیر زیات ضرورت لرو او دغه کوم طب په بخش ویلې ده لسته ده دا ډیر دوام کوي لس کاله پنځه لس کاله نو دغه به خدمتونکي دي دا عمر تیرېدونکي ده داسې نه چې دغه ښځه په خپل عمر کې همداسې پاتې کیږي د اسلامي امارت نه مو دا غوښتنه ده چې په اسلامي حجاب کې لکه څنګه چې خورکې دا خبرې وکړې چې بعضې مونږ دغه خویندې ټول په اسلامي حجاب کې یو لکه څنګه چې سیلانیان راځي د افغانستان کوم حجاب دغه مراد کوي نو مونږ هم د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې ښځو ته خپل حقوق او په خپل شریعت سره ورکړي
ډیره مننه آسی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوهې تاسو نظر مو واخیستئ اغل یوسف زی مخکې تاسو د جراحي عملیاتو پر مهال باندې د یونیفورم خبره وکړه په دې مکتوب کې چې طالبانو خپور کړی دی د طالبانو حکومت د ازموینې ملي ادارې د روغتیا وزارت پر مسلکي بستونو د ګمارون لپاره چې د نوملیکنې خبر یې ورکړی دی په دغه اعلان کې دوی ویلی دی چې حجاب په اړه باندې ډیر څه نه دی ویلي خو له خپل اعلامیې سره یې د شنې چادرې یو عکس خپور کړی دی ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې څومره امکان لري چې یوه ښځه په شنه چادرې کې جراحي عملیات وکړي او د یوې ډاکټرې په توګه د شنه چادرې کړې وي او بیا د خلکو تداوی وکړي
دغه اکسونه زه خو بیا هم دونه په دغه صفات اجتماعي باندې دونه اعتبار نه لرم ځکه چې میډیا او ډیر صفات اجتماعي ده یو خبره ډیره هغه ډیر هغه تر رنگ روغن هم ورکی نو چیرته چې طالبان دغه چادري حق اختور کړی دا خیمه په نظر د دوه ټولو د ملت په نظر دا ډیره غلطه غدی غلطه او تصویر دی ځکه چې یو نفر چې په جرایت لار شي دن جرایي وکي او هغه نشي کولی چې په دغه چادري باندې خپل جرایي مختوي ځکه چې د یو انسان پوست چې دغه اپریشن شروع کیږي وو پوستونه دی هغه پوست خلاصول او ګندل اسانه کار نه ده نو هغه د څه اوایي خونه کې یعنی په سترګه پته باندې او کار خونه کې چې دوی چادري اچي په دغه د چادري په سوره باندې کوش جرایي وکي یو مسله دوه مسله چې د خبره شیخ پور شي نو تاسو فکر وکړئ مونږ ډاکټر نه په دغه مملکت نه بلار شي ځکه چې مخکې مونږ ملما امر خیر خور دغه خبره ته اشاره وکړي فکر وکړئ تاسو دغه
ځینې کسان ډېر مشکل لري، ځینې کسان دغه اته دغه ماسک اچوای نشي، ځکه چې ځینې کسان چې ماسک استعمالوي هغه ستا نفس نور هم بندېږي، نشي کولی چې هغه استعمال وکړي، او ځینې کسان په دغه ځلۍ تنګېږي، هغه نشي کولی چې هغې نه، ځکه چې دونه چې هوا خرابه مي، دونه چې هوا آلوده مي، هغې نه استفاده کولی نشي، هغه آلودګي د هوا هغه قبولوي، اما ماسک قبولوی نشي. نو تاسو فکر وکړئ چې یو نفر جرایي بخش کې لاره څنګه کولی شي چې دغه چلای نه د خپل جرایي کار مخ ته بوزي، ځکه چې هغه ګندل د هغه جرایي خو اسانه خبر نه ده، یو خبره ده، یو عمل چې دی عملا کار کوي، یو نفر چې عملا کار وکړي هغه خو ډېره مشکل ده. نو موږ چې دغه مسایل چې ډاکتران واوري او دغه مسایل چې دغه ملت د افغانستان د خبرې ته وګوري چې دونه تحصیل کړی او دغه څه په محدودیتونه دي خپل کار مخ ته ویشي، دا فکر کوم چې د خلک نور هم آزاده کېږي. هر یو موږ وطن د خوشي کوي، دغه ټول خلک د افغانستان نه با هغه د ناراضي وطن خوشی کیږي، د سې ورځ بشي چې موږ نه به ډاکټر لرو، نه به نرس لرو، نه په قابله لرو، به ته موږ به څه وکړو؟ موږ بیا هم د نور پردي مملکت نوکران به یو، ځکه چې مجبور چې د نور مملکتونو به د افغانستان ته موږ به ډاکټر راځن ځان ته به وغواړو، د نرس به راغواړو، او کمپودر به راغواړو، او د قابله راغواړو، چې هغې دغې لاس لاندې موږ به کار کوو. نو چې موږ بیر وغواړو چې خپل مملکت پیشرفت وکړو، موږ مملکت د خپل مملکت آبادي ورکړو، اول خو موږ زده کړه دغه پوهنتونونه باید موږ شروع کړو، ځکه چې لاس که نن زه دغه پسې مثال کې یم چې پنځه کاله وخت ما ضایع شي، پنځه کاله باز دغه کس ته نه یم، عمر مې زیاتېږي، هغه ذهن مې ضعیفېږي، زه کار کولی نه شم، توانمندي نه راوړم. همداسې موږ محصلین امر دونه چې وخت د دوی وخت زیاتېږي او تېرېږي، د دوی د سواد نه پاتې کېږي، نو خو بیا دوی عمر بېرته لاسه نه راوړي، هغه وخت زمان خو تېرېږي، هغه اوس چې دونه جذبیت لري، پنځه کاله باز دغه جذبیت خو دوی نه لري. بیا موږ څه یو؟ بیا موږ د نور مملکتونه مجبور چې دن ډاکټر وګورئ. موږ دونه ضعیف خلک یو چې دونه په خپل بدغه هغه باندې خپل پیشرفت باندې نه پوهېږي چې موږ څه کار وکړو. اول یو مهمه خبره چې ده، اساسي خبره زده کړه ده، درس ده، چې موږ درس ونه، موږ چې سبا سړک مجبوره چې موږ یو سړک جوړ کړو، یو د مجبوره چې د نور مملکتونه موږ انجینران راوغواړو، ځکه چې موږ خو انجینر نه لرو. تاسو فکر مه کوئ چې نن سبا چې دغه د جنکیانو مکتب بند دی، دونه د هلکان درس هم دونه ضعیف شوی ده، ځکه چې ډېر استادان ده چې په کورو داخل په کور کې ناست دي. هغه قوي استادان چې موږ لرله دغه لکه ټوله چې لسانس یا ماستري لوده، هغه نن په کور کې ناست دي، او یو دوازده پاس هلک ځي مکتب یو شاګرد تدریس کوي، هغه څه شي باندې پوهېږي. نو موږ نور هم ضعیفېږو. نو داسې یو ورځ به شي چې موږ د نور مملکتونه د خپل نور همسایګانو مملکتونه موږ به هغوی نوکرانه به یو، او هغوی راځي موږ باندې سیاستونه به کوي، هغوی علم هم لري، هغوی تحصیل هم لري، موږ وطن ته راځي، هغوی به کار کوي، او موږ بیا د هغوی نوکران به یو، هغې د لاس لاندې به کار کوو.
مننه آغلی یوسفزی. بله،
ډاکتران موږ ډاکټر ته ضرورت لرو. اوس په دغه ولسوالي په خوراو قصبات کې تاسو فکر کوئ څونه مرګ میر دومره دی ښځو د ماشومانو ده؟ علت څه شی ده چې یو مور خپل ځان ته ولادت ورکوي؟ او زه نه پوهېږم څه شی وکړي. تاسو موږ چې احصایه وینو په دغه ولسوالۍ په ولایتونو کې څونه مرګ میر ده، هم د ماشوم ده، هم د مور ده. د دې جلا باید موږ باید د دې جلا وینیسو. امارت د غوښتنه د امارت اسلامي نه څه دعوه چې امارت اسلامي راغی په افغانستان کې، موږ ډېره جمهوریت حکومت کې موږ ډېر مکتبونه نه درلودل، ډېر مکاتب بند، ماشومان په دغه سنه اولی کې دوی درسونه ویل. موږ داسې غوښتنه وکړه چې د امارات به راځي، نور مکتبونه به زیاتېږي، علم به زیاتېږي، پیشرفت نور به زیاته شي، ځکه چې ډېر تغییرات نور په شیانو کې راغلی. موږ وایو چې دغه علم هم باید دوی تغییرات راوستله، باید دوی نور هم پکې اضافه کوله، پوهنتونونه باید دوی اضافه کوله، درس مکتبونه باید اضافه کوله، تعلیم اضافه کوله. نو برعکس متاسفانه چې ټول دغه دوه نیم کاله مکمله بند شو، موږ دغه دوه نیم کاله دغه بحران دغه خساره هیڅوک هم ورکولی نشي.
مننه ډیره غالي یوسف زیزه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه ده. د غالي یوسف زیز تاسو ته خبرو په تړاو باندې زغړم چې څه اضافه کم تاسو مخکې ول چې پر هغه څه باندې باور هم نه کیږي چې په ټولنیز رسنیو کې خبريږي، خو زغړم چې دغه ته اشاره وکړم چې د ازادي رادیو د راپور پر بنسټ باندې ما تاسو دغه پښتنه وکړه او د طالبانو حکومت آزموینو ملي ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه باندې دغه اعلامیه خپره کړې ده، یعنی دغه کره معلومات دي او دوی په دغه اعلامیه کې ویلي دي چې یوازې هغه ښځې به ونوم لیکنې او ګمارنې ته پرېږدي چې شرعي حجاب یې کړی، او د دې اعلامیه سره دوی د شرعي حجاب په اړه باندې څه نه دي ویلي، توضیحات یې نه دي ورکړي چې شرعي حجاب څه معنا لري، بلکې د دې سره یې د یوې شنې چادرې تصویر خپور کړی دی. اوس هم د یو اوریدونکو ژغ چې دوی موږ ته پیغام را لېږلی دی غواړم چې هغه واورو او بیا به نور خبرو ته دوام ورکړو.
السلام علیکم ټولو ملګرو ته، سلام ده. زه عربی امارات نه خبره کوم، احمد زوایم چې د افغانستان کې د انجونو زده کړې بندې دي کنه او دا خلاص شي، دغه زه مزمت کوم چې بندې او باید خلاص شي. ټولو طالبانو چارواکو نه مې دا هیله ده چې دغه سکولونو په مغ باندې کوم خنډونه مې دغه ختم کړي او زده کړې لاره هواره کړي، زده کړه به دغه د ټول افغانستان پیدا او خیر.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري نور بس د خبرونه روانه ده. تاسو د یو اوریدونکو هغه پیغام اوریدئ چې د ازادي رادیو پیغام ثبتونکو ماشين ته را لېږلې وو، او د یو بل اوریدونکو پیغام مشتپلې کلي بڼه باندې راغلي دي. د ویلې دي چې طالبانو ش پریکړه کړې ده ځکه چې حجاب د یو اسلامي ټولنې اساس او ستون دي. د همدارز لیکل دي چې زموږ په منطقه کې هم یو جلسه و په دې اړه باندې، او د طالبانو امنیتي مسؤلینو دا جلسه وکړه او د کلي له ملایانو او مشرانو سره په دې اړه باندې خبرې وکړې چې د ویلې دي چې موضوع یې د حجاب موضوع و. اغلی امرخیل، ستاسو څخه زما پوښتنه د همدې تفسیر په اړه باندې د ستاسو په نظر آیا د حجاب موضوع دومره جدي ده چې باید طالبان او چارواکي امنیتي مسؤلین تر لیرو پرتو سیمو پورې ولاړ سي، د هغه ځای مشران راوغواړي او په دې اړه باندې ورسره خبرې وکړي، او آیا فکر کوي چې دا موضوع تر دې حده پورې جدي ده چې واقعا ښځې حجاب نه کوي؟ خو مخکې تاسو یادونه وکړه په خپلو خبرو کې چې ښځې حجاب کوي د پخوا څخه، اما دا ډول څرګندونې چې یو شمیر اوریدونکي کوي چې دوی وایي چې دا یو ښه پریکړه ده ځکه چې حجاب د دوی په نظر باندې د ټولنې اساس او ستون دی، یعنی دوی په دې نظر شایي وي چې اوس هم کېدای شي چې د نشه حجاب نه کوي.
وګوره، دا داسې مسله ده کنه چې ما مخکې په دې باندې یادونه وکړه چې افغانستان کې وخت د حجاب هم نه ده، دا واضح خبره ده، او دا چې دوی بار بار په دې باندې خبرې کوي، په دې باندې چلسي کوي، نو یو خدا په دې معنی چې دوی خپل بیرته غیچا خبره خپل بیزتی په خپل کوي، یعنی نورو هیوادونو ته دوی دا داسې ښکاره کوي چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، ولې هغه ته اسلام نشته دی، یا اسلام نه مراد کیږي، یا حجاب نه مراد کیږي. او بل خبره دا ده چې دوی په اوس مهال کې ډیر زیات فوکس چې په حجاب باندې کوي، کېدای شي د هغې تر شا د دوی نور سیاسي موخې وي، یعنی کېدای شي چې په دې باندې نور هم پام د نړیوالو ځان ته راګرځوي، ځکه چې موږ تاسو ته معلومه ده چې د 2.5 کلونو په جریان کې تر اوسه پورې سرپرسته اداره روانه ده، یعنی موقت نظام باندې، ځکه چې تر اوسه پورې طالبان چا په رسمیت نه دی پیژندلی، او کېدای شي نړیوال په نور موضوعاتو کې د نورو هیوادونو په موضوعاتو کې بوک وي، یعنی بوختیا ولري، او دوی به کېدای شي په همدې اساس باندې غواړي چې د نړیوالو پام ځان ته راوګرځوي، ځکه چې که واقعا یعنی حجاب خبره وي او حجاب وي نو دا خو مراد شوی دی، له پخوانه مراد شوی، ځکه چې هغه ته چې په افغانستان کې په دوه اساس باندې حجاب کې، یو دا چې اسلامي ټولنه ده، هغه ته حجاب کوي. بل دا چې الت افغانی کلتور او فرهنګ دی، دوی د کلتور او فرهنګ لاړخ نه هم حجاب کوي او د اسلامي ټولنې له لحاظه هم حجاب کوي. نو زه فکر کوم چې یوازینی فوکس، یوازینی ټکی چې دوی دی هغه به سیاسي موخي وي، چې دا د حجاب موضوع دوی دومره جدي نیولی ده او هر چیرته د حجاب په موضوع باندې دوی دومره غټې جلسې نیسي، دومره زیاتې خبرې اترې کوي.
ډېره مننه اغلی امرخیل. اغلی یوسف ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده. اغلی ډیوه امرخیل وویل چې طالبان له اصلي موضوعاتو څخه د خلکو پام بلې خواته اړوي او د حجاب موضوع دومره لویه کړې ده لکه څومره چې د دوی په نظر باندې دا دومره مهمه موضوع هم نه ده، ځکه چې خلک اصلا اکثریت مسلمانان دي او دوی له مخکې له حجاب مراتوي او دا دومره مهمه مسأله نه ده د دوی په نظر. دوی دا وویل چې واقعي ستونزې اصلا د خلکو بېوزلي، بیکاری او د خلکو امنیت، د جرایمو کمول او نور موضوعات تو یاد کړل چې هغه ته باید د طالبانو حکومت ورته پام وکړي. په هغه کې دوی د خلکو بشري حقونه هم یاد کړل او د یو ټول شموله حکومت تر رامنځته کولو اصلي ستونزه یاد کړله. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست چې طالبان اصلا غواړي چې د خلکو فکر بلې خواته واړوي او د حجاب موضوع دومره مطرح کړي چې خلک اصلي ستونزو ته پام وانړوي او وداسې موضوعاتو ته پام واړوي چې دوی فکر کوي چې دا خو یو ښه پرېکړه ده، نو حجاب خو واقعي یو ښه موضوع ده، باید داسې وسي. څه فکر کوي چې آیا دا د خلکو اذهان مخ شول دي که دا یو رښتیا واقعي ستونزه ده؟
زه بالکل د دوی نظر سره موافق یم. یو خبره تاسو زه وړاندې کوم چې هیڅکله دولت ملت نه جوړوي، ملت دی چې دولت جوړوي. متوجه استئ؟ دا ملت دی چې دولت جوړوي. نو یو مشکل موږ دا دی چې موږ دولت صحیح ده، مثبت پوینټونه هم لري، منفي پوینټونه هم ده. داسې نه ده چې ټول د دې ټولو خبرې مثبت دي او منفي پوینټونه لري. انسان هم منفي او مثبت پوینټونه لري. صحیح ده، امارت اسلامي ډېره مثبت پوینټونه، زه درته تاسو وایم چې مثبت پوینټونه لرنه ډېره زیات هم لري. یعنی مشکلات او ستونزې چې په دې حکومت کې د جمهوریت حکومت کې هغه ډېره مشکلات او ستونزې حل شوی ده. او د دوی مشکل دی اول نه تر ننه پورې دوی راغلي دي فقط د دوی بس د ښځو بس دی، یعنی فقط دوی توجه ټوله په ښځو باندې ده. یعنی ولې دونه دوی فوکس په ښځو باندې کوي؟ موږ ښځو افغانان ټوله زادي مسلمان ده، د مسلمان نه پیدا شوی ده. هر څوک چې اسلام رعایت کوي خپل ځان لپاره کوي، هر څوک چې حجاب رعایت کوي خپل ځان لپاره کوي. یعنی په د قبر کې فقط خپل ځان خپل جواب وي ده. موږ هم په دغه عقیده چې الحمدلله ټول مسلمانان یو، دغه په دغه ټول په چوکات اسلامي باندې روان ده. او د امارات مشکل حوال نه تر ننه پورې همدغه دی چې مسله د ښځو مسله دی. اوله خو تاسو خپل فکر وکړئ چې هر ښځه چې په یو کور کې دوی خپل مور هم لري، خویندې هم لري، د ښځه مېرمن هم لري. تاسو په یو کور کې یو په یو کور کې چې یو ښځه نه وي، یو ښځه چې نه وي په کور، اوله کس یو نه په کور دننه کې هغه د ښځه خپل د ښځه یا د خپل د مور خپل د خور خپل د میندو پوښتنه کوي. موږ د جامع نه د مکمله ښځه هست شو مکمله ډاکټرانو ډاکټرانو شای نیوایي ډاکټرانو خپل کار ول سفری دي. یعنی د هر طرف نه دوی د خلکو مغه خو بدلې چې فقط دغه ټول د دې د اوس د ملت د خلکو سرګم په دغه ځو باندې چې یو خزه په لار کې ویني یو چې ته ویني د سایرانه په دې څنګه دغه ځو ته لیدل. یعنی د ټول د افغانانو خزه د توجه په خزو ده. د هر څنه مخکې مهمه چي ده، مهمه دا ده چې د خلکو اقتصاد باندې دوی توجه ولري، د خلکو لپاره کار مساعد کی. تاسو فکر وکړئ چې دونه د پدری یو کور کې یو کس نانور نشته، هر ورځ د کورنۍ کې هغه یو کس چې نانور هغه منفقه کې بیچاره بیکاره کیږي. باید خلکو لپاره زمینه د کار مساعد شي. دا دونه چې دوی په خزو باندې توجه کوي، لارچ د اقتصادي بخش دي کار هغه ستونزه حل کی. نور مشکلاتونه موږ په دې جامعه کې ډیر ځل د تعلیم ډیر مهمه اساسي خبره تعلیم ده. تعلیم لار باید دی برابر کی، یعنی خلکو ته لارښوونه او خی خلکو ته مدشنه ورکی، تر ننګونو وي میتودونه ورته خی. نور دنیا ته وګورې سونه پیشرفته کیږي هر ورځ ټکنالوژي چې تر رسیدلې مونږ افغانان هر ورځ شاته زولې مونږ ته لکه په خوا باندې مونږ د نور مملکت تاسو وګورې چې شاید یو څو مده بعد هر یو لاس کال بعد کېدای شي چې دوی تو روبات کار مختلف ویسي او مونږ افغانان تمام ورځ مشکلات کې یو ستونزې کې یو اته مونږ افغانان د خپل توان مالی د خپل دولت لپاره توان مالی نه لري نور مملکت تاسو لار شي چې امکانات مالی څومره زیات ده هر ماشوم چې د پیدا کیږي هغه بیمه لري هغه شفاخانه بیمه ورسره ده نه موږ افغانان موږ ماشومان د شفاخانه تیزی خپل د شخصي پیسو نه دي هر تداوی کیږي هغه چې شخصي پیسې مصرفي هغه صحیح تداوی کیږي نه هغه امکانات موږ سره نشته خه دوا موږ پلاس نه لرو اس ان موږ د حل حاضر ضعیف د تاسو فکر وکړئ چې موږ اوس خوشحالي کې روان یو باید د دولت د دې لارې باید نشي د دې لپاره مخنوي وکړي چې دا څه باید وکړي تاسو وګورئ چې مې تیر شو موږ واوره باران لرو دا څکل موږ خوشحالي برابر کیږو بیا د دې لارې حل لارې باید دی پیدا کی او باور تاسو وګورئ چې څه رقم ده د دې لارې باید دی پیدا کی چې څه رقم باید مې دې څه رقم دی صفاکی
ډیره مننه آغلی یوسف زیزه بیرته تاسو ته راځم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو نور بس د خبرونه روانه ده اوس هم یو اوریدونکو را اخلم بیا به لملمنو سره خبري وکړو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام که تاسو غواړئ خپل نوم وایست مهرباني او نظر یا پوښتنه کلری
نوم می زبیح الله د غزنی ولایت کرباغ ولسوالی نه د حجاب مسله داس د خپل ډاکټر یم نرس پایس باندې دلته ملک شفخانه دی غزنی کې وظیفه اجرا کوم نو مخپل خزینه پرسنل هم په دې بخش کې لرو او داس کوم خاص مشکل نشته کوم کار سړي کوي مثلا د ډاکټر سپینو چپنه سړي کوي داس کا خاص کوم مشکل نه وي بعضی وخت داس راځي چې مثلا یو ډاکټر یا یو نرس یې شری حجاب نه مراد کړی نو د دې مثلا مسولین راضی ورته وای سی تو حجاب مراد ک نور داسې خاص کوم دغه نسته او داسې مثلا د اعلانې سره د شنه چادرې عکس د خړای دا نو موږ باید د تجدید ډیر نه و وسنه دا جدي مسله ونیسو زه خپل ډیر شپنو کې یا خپل مریضان وړمانه یا خپل تلل یم نو تومره خاص دغه منست جدیتوم دینه کوي مثلا په خزینه ډاکټرانو باندې
زبیح الله صاحب تاسو ول چې دوی ورته شوځو توای چې باید شرعي حجاب وکړي شرعي حجاب دوی څنګه تشریح کوي تاسو په نظر باندې شوځو ته توای چې باید شرعي حجاب څه معنا لري ځکه چې هغه حجاب چې موږ ته شوځي وای په دې خبرونو کې او په نور راپورونو کې چې موږ د افغان شوځو سره خبرې کوو دوی وای چې موږ شرعي حجاب کړی دی ټول ځان مو پټوي سر مو پټوي او مخ باندې ماسک هم ډیره وختونه کوي
بېلکل دغه رقم دی هم دغه رقم غواړم تاسو تر کوم نظر سي کوم دغه ځای سي زو معلومات لرم نو کله سي داسي و خزینه پرسونل ډاکټر وي سي مثلا غه حجاب نه وکړای دا کوم برکه چې د موږ تاسو ورته وایو نه د تور نو هغه سي نه وکړي نو یا ماسک نه ویوالي نو هغه بیا د لیک تعقیب وي نور داس خاص کوم مشکل نشته چې مثلا تاسو په شنه چادرې کې یو ډاکټر معالجه کوي نه داس خاص کوم مشکل ول نشته او نور کوم مثلا موږ پرمختګ او راتلو کې دا خپل په ګډه سره کوي نه کچېره موږ او تاسو په دې ټولنه کې ټول خدمت ونه کوي یو ځای نه سو نو بیا نس کولای سم تاسو پر مخ لاړ شو
ډیره مننه زبیح الله صاحب تاسو نظر مو هم واخیست مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلې وو اوس هم عیار سپ وای چې بل اوریدونکو هم را سره دی مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
بلې بشیر خور ملالی بشیر سلامونه می قبول کړه السلام علیکم رحمت الله و برکات بلې نوم می معلوم دی کریم احمد ای پښتون هم د جوزجان څخه خبره ده چې د خوري چې دلته سوې تفاهم موجود دی اول خدا مسله د حجاب چې دا پر درې نه وده چې څوک عربي حجاب غواړي او څوک د تور چادرې غواړي او څوک د سر او تنو کپوري پوړنه غواړي څوک د ټکرای غواړي خمار
بله
او دا حجاب پر درې قسم دی او دا حجاب هغه په دې رقم مراکزي چې نر هم باید مراعت حجاب کې په قران کې دا راغلی شي شوزو ته وایي تاسو نر ته مګوري نه مارمو ته مګوري یعنی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم
وای خپل سترګي پوجي کوي هغه دغه رقم نرانو تم امر سوی وي تاسو ناماره مشو سم ګوري دا تنه د حجاب دنه چې پر شجه باندې شزه کې حجاب کوي نرم باید حجاب کوي وس پر ځنځه حق نه لرم چې تاسو وګورم به موریده څه حق لرم ته حق نه لري چې ماته وګوري به موریده په سورته نور کې پاته لسمه سه پاره کې دغه اول امر د حجاب نورانو ته سوې دی بیا څه څه سوې نن موږ بیا وځلی نن موږ ډاکټر ته ضرورت لرو نن موږ نرس ته ضرورت لرو نن په د نسای ولادت نسای کې چې ډیر پیډیر پیچري عملیات په مابین کې راځي موږ وسوځو ته د سوځو تعلیم ته ضرورت لرو د سوځو طبابت ته ضرورت لرو موږ ونرس ته ضرورت لرو موږ په هر ارسه کې وسوځو ته ضرورت لرو لکه شذ چې موږ ته ضرورت لري موږ وسوځو ته ضرورت لري
اوس هم ګورم یو بل اوریدونکی هم ستمه ربانی او کی ازادي رادیو ده
السلام علیکم نور بخوات خبر در سر کومه کوره کې موږ چې یو در اسره منطقې د کلستان د از موږ خواته نه سړکونه ستان داس کې نه کونه ستان او مکتب ساوچ کې ده او بنست موږ ډیر سخت په عذاب یو نو د از موږ ځغ دې درې وځه پر ورسی جوړ درې او داس دغه پر موږ سره کومه کونه وکي از موږ سره مرسته وکي
سلامت وسی مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوه موږ هیله لرو چې د طالبانو چارواکي به هم د دغه اوریدونکو ژغونه اوري او د دوی ستونزې به ورته غوږ به نیولې وي زموږ میلمنو هم یادونه وکړه په دې خبرونه کې چې کله چې د حجاب او د ښځو موضوع یادېږي دا د دوی په نظر باندې دومره جدي موضوع نه و او د افغانستان د راتلونکي لپاره مهمه خبره دغه ده چې د خلکو اقتصاد ته باید پام وسي ټول شموله حکومت رامنځته سي زموږ میلمنو دا هم یادونه وکړه چې د بشري حقوقو د مراد کولو پر موضوع باندې باید ډیر تمرکز وسی د دې پر ځای چې هر ورځ د ورځ په ورځ د شوزو پر ضد باندې یا د شوزو په اړه باندې د حجاب موضوع مراد کیږي دغه اوریدونکو چې موږ ته زنګ راوه دوی هم د وچکالی او د بیوزلی خبره وکړه د دواړو میلمنو اغلی ممتاز یوسفزی او اغلی دیوا مرخیل څخه ډیره مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړي او له موږ سره مو خبرې وکړې او دا اوریدونکو څخه هم مننه کوم چې موږ ته مو زنګونه او هل تاسو نظر مو واخیست بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
سبائی نامنی دیر حلق جرگ شو دیر